تي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه
ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو دی غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زنو ریاست نوري هرکلای کوم په دې خبرونه کې به واورئ چې د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي تر اوسه داسې لار نه ده موندل شوې چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزاد شي. واشنگټن هم د طالبانو د حکومت پر وړاندې د خپل دریز د نه بدلېدو خبره کوي.
کله چې تاسو د مرکزی بانک د زیرمو په اړه غږیږئ، موږ د افغانستان هر راتلونکی دولت د هغوی د کړنو او کلیدي برخو کې د دوی د چلند له مخې ارزوو.
پرون نړیوالو له افغانستان سره د نویو مرستو ژمنې وکړې. د افغانستان خلک د غنو مرستو ته خوشاله دي، خو وایي چې باید په اړو کسان وویشل شي. په نورستان کې سکال د جنغوزیو ځنګلونو ښه حاصل ورکړی.
سکال تقریبا 1402 ټنه جلغوزي د تولید اټکل شوی.
یو شمېر بزګر وایي د کوکنارو د لمنځوړلو ملاتړ کوي، خو د معیشت بدیل لارې باید وي.
که چیرته حکومت کوم بدیل لار لري چې دا غي نعمت زیات وي او د کورنۍ مشکلات پر حل کیږي، موږ پر خوښ یو.
په دې اړه نور د زهرو کاروان اونیز خبرونه کې خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو واوري. خو په دې سات په مهمو خبرونو کې هو اسمت سروان دا خبرونه چمتو کړې دي.
ملګر ملتو افغانستان ته د مرستو پر اسولو کې د بیړی غوښتنه وکړه. د ایتالیا صدر اعظم وایي د افغانستان په اړه د جی شل سرمشیزه بریالۍ و، او د کاناډا صدر اعظم وایي هیواد باید 40,000 افغان پناه غوښتونکي ومني. د خبرونو تفصیل. ملګرو ملتو خبرداري ورکړی چې هر ورځ له افغانستان سره د مرستو وخت پای ته رسیږي. د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنري ویندوی بابر بلوچ پرون وویل چې ژمی پر را رسیدو دی او په افغانستان کې میلیونونه خلک فوري بشري مرستو ته اړتیا لري. بابر وویل باید هیر نشي چې افغانستان د نړۍ په هیوادونو کې تر ټولو ناوړه بشري وضعیت لري. میلیونونه خلک عاجل مرستو ته اړتیا لري. له 3.5 میلیون څخه ډیر خلک د ناامنیو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. شاغلی بلوچ په کابل کې په یو ویډیو کانفرنس کې همداراز ویل که چیرې په افغانستان کې اړو کسانو ته سمدستي او پر وخت مرستې ونه رسیږي، نو پایلې به ناوړه وي. ملګري ملتونه وایي په پام کې لري چې روانه اونۍ په افغانستان کې 60,000 کسانو ته بیړنۍ مرستې ورسوي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش ویلي و چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي، یعنی شاوخوا 3 میلیونه خلک، بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل وایي نړیواله ټولنه باید افغانستان اقتصاد پاشلتیا ته پرینشتي. میرمن مرکل پرون د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل په آنلاین سرمشیزه کې وویل د افغانستان اقتصادي پاشلتیا د هیچا په ګټه نه ده. د پر طالبانو ژغ وکړ چې د ملګرو ملتو ټولو ادارو ته اجازه ورکړي چې خلکو ته مرستې ورسوي، او همداراز طالبان باید د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وکړي. د میرمن مرکل څرګندونې د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګي تایید کړې. ایتالیا د دې غونډې کوربه و. د ایتالیا صدر اعظم وویل نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره په تماس کې وي، خو د دې معنا به د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل نه وي. د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګي د افغانستان په تړاو د جی شل فوق العاده سرمشیزه بریالۍ وبلله. دراګي پرون د جی شل یا د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د سرمشیزې په پای کې وویل
In generale questo meeting è
پټوله کې به زدا غونډه بریالۍ و بولم، ځکه زباور لرم چې دا لومړی ځل دی مشرانو د افغانستان کډکېچ ته څوارخیز جواب ورکړی.
alla crisi afghana
د جی شل په سرمشیزه کې پریکړه وشوه چې له افغانستان سره 1 میلیارد یورو مرسته وشي. که څه هم طالبانو د افغانستان له اړمنو خلکو سره د دې مرستې هرکلی کړی، خو دا مرستې د هغوی د حکومت له لوري خلکو ته نو ورکول کیږي. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو پرون وویل هیواد یې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته 40,000 افغان پناه غوښتونکي ومني. ترودو پر خپل ټویټر پانه کښلی کاناډا څلویښت زره کډوالو ته هرکلی وایي او موږ پر نورو هم ژغ کوو چې د کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره خپل ملاتړ چټک کړي. د کاناډا د مهاجرت د چارو وزیر په سپتمبر کې ویلي وو چې هیواد به تر شل زره ډیر هغه افغانان ومني چې د طالبانو له لورې ژوند له خطر سره مخامخ وي. د افغانستان د هاکی فدراسیون وایي د کابل د تیرې اونۍ په چاودنه کې د افغانستان د هاکی د ملي لوبډلې یو لوبغړی نجیب محمد زای وژل شوی دی. اوس څرګنده شوی چې د کابل د عیدګاه جماعت مخته په پنځو وژل شویو ملکیانو کې یو هم نجیب محمد زای وو. د افغانستان د هاکی د فدراسیون رئیس مصطفی سادات د هاکی نړیوالې خبرونې هاکی پیپر ته ویلي چې په یوه بده پیښه کې د یو لوبغاړي ژوند اخیستل شوی دی. د اسرائیل عربي متحده اماراتو او امریکا جکپوري ډیپلوماټان نن په درې اړخیزه غونډه کې رايوځي کیږي. تمه ده چې د ایران موضوع د دوی د خبرو په سر کې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به د اسرائیل او متحده عربي اماراتو له بهرنیو چارو وزیرانو یایر لاپید او شیخ عبدالله بن زاید النهیان سره خبري وکړي. د اسلامي هیوادونو سره د اسرائیل د اړیکو ټینګښت هم د دوی د خبرو په ایجنډا کې شامل دی. متحده عربي امارات، بحرین او مراکش لومړني عربي هیوادونه دي چې له څو لسیزو وروسته له اسرائیل سره ډیپلوماتیکي اړیکې ټینګې کړې دي. او متحده ایالات چمتو دی د کورونا وایرس له امله لنولس میاشتو بندیز وروسته په نومبر کې خپل ځمکنی پولی پرانیزي. د نیویارک د دیموکرات سناتوري کریستین ګلی براند دفتر پرون اعلان وکړ متحده ایالاتو پریکړه کړې چې له کاناډا او مکسیکو سره خپل پولی د حقوق کسانو لپاره بیرته پرانیزي چې په بشپړ ډول واکسین شوي وي. متحده ایالات یوازې له همدې دوه هیوادونو سره ځمکنی پول لري. د متحده ایالاتو د کورنی امنیت وزیر الی جاندرو میجر کاس دا پروګرام چې په اساس به د سیلانیانو په ګډون غیر ضروري سفرونو ته اجازه ورکبل کیږي تایید کړی دی. تمه ده چې له کاناډا او مکسیکو سره د متحده ایالاتونو د پولی د رسمي پرانستنې اعلان نن وشي.
خبرنه مولا زادی رادو او اوریدل خبرونه پاتې برخه بیا هم زنریاس نوری د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د قطر د بهرنیو چارو وزیر هغو اقتصادي ستونزو ته په اشاره چې افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ورسره مخامخ دی وی تر اوسه داسې لارې نه ده موندل شوې چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزاد شي. شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی دغه څرګندونې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. د افغانستان مرکزی بانک نږدې لس میلیارد ډالر په امریکا کې وروسته له هغې کنګل شوې چې طالبانو د اګست میاشتې په پنځلسمه کابل ونیوو. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې قطر وروسته څو ورځې د لویدیځ چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ د غونډو کوربه و. هغه هیواد چې ویل کېږي د طالبانو پر حکومت نفوذ لري. د قطر د بهرنیو چارو وزیر یو وار بیا د خپل هیواد پر دریز ټینګار وکړ او ویل په اوس وخت کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل ورته لومړیتوب نه دی بلکې مهمه دا ده چې نړیوال د حکومت سره تعامل ولري. تر اوسه هیڅ یو هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په عین حال کې د امریکا متحدو ایالتونو هم ویلي چې د افغانستان د کنګل شو پیسو د آزادېدو په اړه د دوی دریز نه دی بدل شوی. چارواکو ویلي د افغانستان له نوي حکومت سره اړیکې د دوی په کړنو پورې تړلې او غواړي ډاډه شي چې د دې هیواد له خاورې به بیا د امریکا پر وړاندې د بریدونو د تراحۍ د یوه مرکز په توګه کار نه اخیستل کیږي. نور په دې رپورټ کې
په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ لغونډې دوه ورځې وروسته چې دواړو لوریو مثبت او بریالی بللې وه. متحده ایالات وایي د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې ته آزادېدو په تړاو د دوی سیاست نه دی بدل شوی. په دوحه کې د امریکایي او طالب چارواکو ترمنځ د غونډې یوه موضوع د دې پیسو راخلاصېدلو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له غونډې وروسته ویلي وو هیله من دی چې متحده ایالات د افغانستان کنګل شوي پیسې خلاصې کړي، خو دې هیلو ته د سپینې ماڼۍ ویاندې جنساکي ناهیلی کوونکی ځواب ورکړی. له اغلی ساکی د سیشن بی پورز د هغې په خبري غونډه کې وپوښتل شول چې آیا د افغانستان د کنګل شوي او پیسو د آزادېدو په اړه د امریکا په سیاست کې بدلون راغلی. د سپینې ماڼۍ ویان دي د دې پوښتنې په ځواب کې وویل
نه، په دې سیاست کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی.
واکتا د طالبانو له رسیدو سره سم امریکا د افغانستان بانکي زیرمه چې 9.6 میلیارد ډالر ارزښت لري کنګل کړه. طالبانو او یو شمیر افغانانو په زلونو د دې پیسو د خلاصېدو غوښتنه کړې. تر دې چې دا غږ د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم بدرګه کړ خو لا یې پایله نه ده ورکړې. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم د افغانستان کنګل شوي بانکي زیرمې ته اشاره کړې او له طالبانو سره یې اړیکې د دوی په عمل پورې تړلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون خبریالانو ته وویل دوی غواړي ډاډه شي چې دا هیواد یو ځل بیا د امریکا پر وړاندې د بریدونو د طرحې د مرکز په توګه نه کارول کیږي.
کله چې تاسو د مرکزی بانک د زیرمو په اړه غږیږئ زه نه غواړم ډیر وړاندې ولاړ شم، خو هغه څه چې زه په دې اړه وایم هماغه خبره چې موږ په زلونو تکرار کړې. موږ د افغانستان هر راتلونکی دولت د هغوی د کړنو او په کلیدي برخو کې د دوی د چلند له مخې ارزوو او ورسره چلند کوو.
طالبان د امریکایي چارواکو د نویو څرګندونو په اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې مسؤلانو په دې اړه غبرګون ښودلی. تر ټولو تازه یې د طالبانو په مشرۍ د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی څرګندونې دي. ښاغلی متقی ویلي د امریکا په څیر یو لوی قدرت ته نه ښایي چې د افغانستان د بېوزله هیواد پیسې کنګل کړي. ښاغلی متقی په قطر کې امریکایي چارواکو سره لیدنه کې دا هم ویلي وو چې متحده ایالات د افغانستان د بې ثباتۍ هڅه نه کوي. امریکا د افغانستان د بانکي زیرمې د کنګل کېدو په اړه روښانه دلایل نه دي وړاندې کړي، خو له طالبانو یې غوښتنې معلومې دي. د بشر حقونو ته درناوی، د نجونو او ښځو د زده کړې او کار اجازه، د ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون او د یو ټول ګډونه حکومت جوړول د دې غوښتنو له مهمو هغو دي. خو طالبان بیا د دې ټولو په ځواب کې وایي له نړۍ سره خبرو کړو وادو ته ژمن دي، خو اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې څوک لاس وهنه وکړي.
و موردل چې د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د افغانستان د کنګل شو پیسو د ازادي دو په اړه د دوی دریز تر اوسه نه دی بدل شوی. چارواکو ویلي د افغانستان د لنوي حکومت سره اړیکې د دوی په کړنو پورې تړلې او غواړي دا ډاډ هم ترلاسه کړي چې د دې هیواد له خاورې به بیا د امریکا په وړاندې د بریدونو لپاره کار نه اخیستل کیږي. د یادونې وړ بولو لکله چې طالبانو د اګست میاشتې په 15 کابل اونیو د افغانستان د مرکزی بانک نږدې 10 میلیارد ډالر شتمني د امریکا په بانکونو کې کنګل شوه. لبلی خو له افغانستان سره د بشری مرستو په دوام پرون د نړۍ شلو بډایو هیوادونو چې د جی شل په نوم هم یادېږي په سرمشري ځکه د افغانستان سره د نوی مرستو ژمنې وکړي. اروپایي ټولنه چې د دغه ډلې یو ګډونواله و پرون له افغانستان سره د 1 میلیارد یورو بشری مرستو ژمنې وکړي. د جیشل دغه فوق العاده سرمشریزه د ایتالیا په کوربه توپ چې په اوس وخت کې د دې ډلې دوري مشري په غاړه لري جوړ شوی و. د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګي دا یو بریالي سرمشریزه و بلله او د په خبره د افغانستان د ناورین د ځوابولو لپاره پکې هر اړخیز بحث وشو. نور به په دې رپورت کې وورو.
د نړۍ د شولو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د ډلې یا جیشل په پرونی آنلاین سرمشریزه کې له افغانستان سره د بشری مرستو د دوام پر اړتیا، امنیتي اندیښنو او له دغه هیواده په خوندي ډول د لویدیز د افغان متحدانو د وتلو پر لارو چارو خبرې وسوي. د پرونی سرمشریزي پر مهال اروپایي ټولنې له افغانستان او ګاونډیو هیوادونو سره د 200 میلیونو یورو اجل مرستو ژمنه وکړه چې هدف یې د هغه څه مخنیوي دی چې د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا واندرلن یو لوی بشري، ټولنیز او اقتصادي زوال وباله. د اروپایي ټولنې اجرایات څنګه بیا د 300 میلیونو یورو بشري مرستو ژمنه کړې چې پر اساسي خدماتو او افغانانو ته د خوړو پر رانیولو به لګول کیږي چې په ټوله کې د دغو بشري مرستو اندازه 1 میلیارد یورو ته ورسېده. اروپایی کمیسیون هیلمند دی چې په دې بشری مرستې سره د افغانستان له ثبات سره همکاري وسی او پرې نه شول سي چې د 2015 میلادي کال په څیر یو بیا اروپا ته د کډوالو جوپه مخه کړي. د طالبانو یو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستيال ذبیح الله مجاهد د بشری مرستو د پرونی اعلان هرکلی وکړ.
اسلامي امارت د کومکونو د افغانستان له خلکو سره کې یو بې رایوز مرستي وي هرکلی کوي رونتیا برخه کې بشپړ اطمینان ورکو د مرستي به ټول ان شاء الله د غزای پور اسلامي امارت پورې اړه پیدا کوي او اسلامي امارت مسولیت لري په بشپړ رونتیا سره به د مرستي خلکو ته رسیږي او اړو خلکو ته.
هغه هیوادونو چې د بشری مرستو ژمنه کړې ویلي چې دغه مرستې به په مستقیم ډول طالبانو ته نه ورکول کیږي بلکې د بشری مرستو د ادارو له لارې به اړو کسانو ته رسول کیږي. د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګي چې د جیشل ډلې د پرونی سرمشریزي کوربه تر دې غونډې وروسته ویلي
ان جنرال کوستو میټینګ ا
پټول کې به زدا غونډه بریالي او بولم ځکه زه باور لرم چې دا لمړی ځل دی مشرانو د افغانستان کډکېچ ته څوارخیز جواب ورکړي
برخوالو هیوادونو ملګرو ملتونو ته دنده وسپارله چې د افغانستان لپاره دغه بشری مرستې همغږی کړي. د اروپای شورا مشر اورزلا وان دیرلین پرون په ویلامه کې ویلي ک طالبان غواړي دوامدار مرستې ترلاسه کړي، لومړی باید د اروپای ټولنې 15 شرطونه ومني چې د قانون حاکمیت او بشری حقوقو ته درناوی، په ځنګړي ډول د شوزو حقوقو ته، د تروریزم د خپرېدو مخنیوي، د ټولنې له ټولو قشرونو سره د خبرو په نتیجه کې د یو ټولګډونه او انتقالي حکومت جوړول، خلکو ته د بشري مرستو رسول او له افغانستانه د بهرنیو وګړو او هغو افغانانو خوندي وتل چې ژوند یې په خطر کې دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
او سم پام وکړی اقتصادي خبرونو ته.
ټاکل شوې د افغاني توکو یو څلور ورځنۍ نندارتون په کابل کې جوړ شي. د افغانستان سوداګرۍ او پانګونې خونې د یوې اعلانې په خبرولو سره ویلي ټاکل شوې د روان کال د اقربیا لړ میاشتې له 15 نیټې تر 13 پورې د افغاني محصولاتو د ملي نندارتون جوړ کړي. د افغانستان سوداګرۍ او پانګونې خونې د ملي او نړیوالو پروګرامونو مسول خالد اریان د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې نندارتون کې به متشبثین خپل محصولات لکه غالۍ، وچه میوه، لاسي صنایع، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې ننداري ته وړاندې کړي. وخت د طالبانو له رسیدو وروسته دا لومړنی سوداګریز نندارتون دی چې په افغانستان کې جوړیږي. دا جوزجان د کرنې ریاست لخوا د استراري ودانۍ یو ساختمان ورغول شو. د کرنې او بولګونې او مالداري وزارت په یو خبر پاڼه کې چې د سیشن به پورځ خبره کړه ویلي چې د جوزجان په دوکو ولسوالۍ کې یو ساختمان د سیلابونو د ګواښونو د مخنیوي په خاطر جوړ کړی. په اعلامیه کې راغلي چې دا ساختمان د ملګرو ملتونو د پراختیایي موسسې او د چاپیریال ساتنې د نړیوال صندوق د اقلیمي خطرونو د کمولو پروژې یا CDRRP په مرسته په 11 میلیون افغانۍ جوړ کړی چې د جوزجان د کرنې ریاست لخوا یې کارونه پای ته ورسېدل. دا ودانۍ په دو پوړونو کې جوړه شوې چې 14 خونې او یوه د اوبو څاه لري. د جوزجان د کرنې ریاست مسؤلین وایي د دوکو ولسوالۍ خلک به د سیلابونو د راوتلو په مهال له ډېرو ستونزو سره مخ وو چې اوس د دې ودانۍ په جوړېدو سره کولی شي په اضطراري وختونو کې د پناه او ښوونځي په توګه کار ترې واخلي. او سم د کابل په شهزاده سرای کې د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثرو نرخ: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او ناتیا پوله، یو یورو 103 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 160 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 55 پوله، د اماراتو یو درهم 30 افغانۍ او 95 پوله، زر ایرانی تومنه 3 افغانۍ او 25 پوله، زر هندي روپۍ 1000 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 501 افغانۍ.
او سمې ونړیواله موضوع: د اسرائیل، متحده عربی اماراتو او امریکا د بهرنیو چارو وزیران نن په واشنگتن کې په یو درې اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. واشنگتن هڅه کوي چې د اسرائیل او عرب هیوادونو ترمنځ اړیکې بیرته عادي شي. تفصیل په دې راپور کې:
د امریکا د متحده ایالاتونو، اسرائیل او متحده عرب اماراتو د چارواکو ترمنځ په خبرو کې به د ایران موضوع هم شامل وي. د ایران مسالې د اسرائیل او د خلیج د ځینو هیوادونو د نږدې کېدو له موضوع سره مرسته کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو هڅه کوي چې د اسرائیل او عرب هیوادونو ترمنځ د اړیکو عادي کېدو موافقه چې د ابراهام تړونونو برخې ګڼل کیږي پراخیسي. ابراهام تړونونه په 13 سپتمبر میاشت کې په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل، متحده عرب اماراتو او بحرین د رهبرانو ترمنځ لاسلیک شول. په بل میاشت کې اسرائیل او سودان هم د خپلو اړیکو د عادي کولو د موافقه اعلان وکړ. مراکش هم په دسمبر میاشت کې له اسرائیل سره ډیپلوماتیکې اړیکې پیل کړې. فلسطینی چارواکو ویلي چې له دوی سره د ځینو عرب هیوادونو لخوا ناځواني سوې ده، ځکه دوی بیل دي چې د فلسطینی دولت د تشکیل په برخه کې د پرمختګ غوښتنه وکړي، له اسرائیل سره یې موافقه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د سیشنبه په ورځ ویلي واشنگتن هیله مند دی چې له دې سره به د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د شخړې په حل کې پرمختګ وسی. د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د ابراهام تړونونه د خپل ادارې لپاره یو لاسترونه بللې ده. د ولسمشر جو بایدن ډله که څه هم د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې له پالیسیو سره اختلافات لري، خو د ابراهام تړونونو امتیاز د ټرمپ ادارې ته ورکړی او هغه انتقاد له پامه غورځولی چې ګواکې د اړیکو عادي کولو موافقې د فلسطینیانو ناوړه وضعیت له پامه غورځولی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ رتبه چارواکي د نوم نشولو په شرط ویلي د ابراهام تړونونه کولی سي د منځني ختیځ له لا سوله ییز او سوکاله کېدو سره مرسته وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن به د اسرائیل د بهرنیو چارو له وزیر یایر لاپید او د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو له وزیر شیخ عبدالله بن زاید ال نهیان سره هم په ګډه او هم په جلا جلا ډول وګوري. درې وړ وزیرانو تیره میاشت په خپلو کې په یو آنلاین مناسبت کې هم خبرې کړې وې.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له زیاتې دا سره خلک د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو تر څنګ د سون موادو د بیو له لوړوالي هم شکایت کوي. نور په دې راپور کې
د نفتي موادو بیو د خلکو اندېښنې. یو شمېر افغانان وایي په افغانستان کې د نظام په بدلون سره د نفتي موادو بیې هم لوړې شوې دي. د کابل ښار اوسیدونکي توفیق وایي واردونکي باید د نرخونو په برخه کې له خلکو سره همکاري وکړي.
له بده مرغه د تیلو بیې لوړه شوې او بې له شکه منفي اغېزې درلوده. کله چې موږ موټر ته ځو د موټر کرایه لوړه وي. موټر چلوونکي وایي تیل یا ګاز قیمت دی. په دې برخه کې واردونکي ملامت دي او حکومت هم لا هم د دې په نه کنټرولولو تورن دي.
د دې ښار بل اوسیدونکي مخلص بیا په دې برخه کې د طالبانو له حکومت د جدي پاملرنې غوښتنه کوي.
قیمتونه د ګازو د پیټرولو د تیلو به حتی زیات لوړ شوي دي. خلک ډوډۍ اقتصادي بحران سره ډیر زیات مخ دي. نو د هغوی د دې ګازو د دومره د قیمتي توان چیرته لري؟ نو د چارواکو څخه مو هیله دغه ده د دغه قیمتونو کنټرول وکړي.
خدای وازی خلک نه دي چې شکایت کوي، بلکې د نفتي مواد یو شمېر ټولونه مسولین هم وایي چې بازارونه یې ساړه دي. د افغانستان په شمال اقینه بندر کې د تیلو د پلورونکو ټوله د مشر الادات ننسي شنبه ازادي راډیو ته وویل له پخوا د تیلو پیر او پلور کې د پام وړ کم والی راغلی.
زموږ لپاره د بانک ناسم فعالیت یو جدي اندېښنه ده. که موږ تیل پلورو نو باید موږ ته پیسې د بانک له لارې راشي، چې هغه اوس په اسانۍ نه راځي. که پخوا به موږ په ورځ کې 40 ټانکر پلورل، اوس یې نشو پلورلی او ستونزو سره مخ یو.
موږ هڅه وکړه چې دغه ستونزې د اړوندو ادارو له مسؤلینو او د طالبانو حکومت له چارواکو سره شریکې کړو، خو چا زموږ اړیکه را ځواب نه کړه. دا مهال په کابل کې یو کیلو ګاز په 80 افغانۍ پلورل کیږي او د یو لیتر پیټرولو بیه له 80 افغانیو پورته ده.
په نورستان کې بیا سږ کال د جنغوزیو ځنګلونو ښه حاصل ورکړی، خو هغوی چې د جنغوزیو کاروبار کوي وایي چې بیې ډېرې ټیټې دي.
نورستان هغه ولایت چې د مرکز پارون په ګډون په هر ولسوالۍ کې د جنغوزیو ځنګلونه موجود دي او هر کال له درکه ولسونه یو اندازه عواید ترلاسه کوي. د یاد ولایت چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په پرتلې د جنغوزیو حاصلات زیات شوي دي او هیله لري چې ورسره به د خلکو عواید هم زیات شي. په نورستان کې د رسنیو د دفتر مشر مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
سکل تقریبا 1422 ټنه جلغوزي د تولید اټکل شوی. علت دا دی چې د نور کلونو په نسبت جلغوزي په منظم ډول راټول شوی دي. د افغانستان مختلف ولایتونو څخه سوداګر راغلي دي. په خو د امنیت په وجه باندې امنیت ستونزي وي او دا غو په وجه باندې نور ولایتونو سوداګر نشو راتله. تولید هم کم او خلکو په منظم ډول راټولول هم نه، ځکه په غرونو کې یریدل د ګرځیدونه. ټول تجارتان په ډاډه زر کولای شي په نورستان کې تجارت وکړي، پانګونه وکړي.
د نورستان اوسیدونکو بیا وایي د تیرو کالونو په پرتلې د جنغوزیو حاصلات سږ کال زیات شوي، خو د بازار د نشټوالي په وجه نرخونه راپریوتې دي. د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو بشیر احمد احمدی وای
په نورستان کې د جلغوزو قیمت څه کال ډیر ټیټ دی. تیر کال چې دلته یو منظم مارکیټ او هوایي دهلیزونه او د امکانو چې د جلغوزي له افغانستان څخه بهر ته وباسي، ځکه قیمت لوړو.
صاحب داد هم درد وای په نورستان کې لډیر ولایتونو زیات جنغوزی کیږي، خو د یادې قیمتي میوه د تولیدي ولایتونو په لیست کې د نورستان نوم هم ناخستل کیږي او د دوی جنغوزی د نور ولایتونو په نوم پلورل کیږي. د خاغلی همدرد په خبره چې له همدې وجې نورستانیانو ته ډیره کمه ګټه په لاس ورزي.
د نورستان جلغوزي یا هم کنړ یا هم لغمان ته ځي یا هم دلته غرونو کې اخیستل کیږي تجارانو لخوا، نه بیا نور ولایتونو ته ځي، د نور ولایتونو نه د هغوی په نوم باندې دا پلورل کیږي. په کار دا ده چې نورستان کې دننه مارکیټ سیستم ورته جوړ شي، جلغوزي دلته پروسس شي، همدلته د نورستان په نوم بیا نور هیوادونو ته صادر شي، د نورستان ولس هم ګټه وکړي، نورستانیان به د جلغوزیو په آمد او د دوی په حاصلات باندې پوه شي.
په نورستان کې په داسې حال کې چارواکي د جنغوزیو د حاصلاتو د زیاتوالي او خلکې د بیو د کموالي او د مارکیټ د نشټوالي خبرې کوي چې د هیواد په ډیری ولایتونو کې د تورته شکایتونه اوریدل کیږي. که څه هم طالبانو اعلان کړی چې ډیر زر به د هیواد جنغوزی د پخوا په څیر د هوایي دهلیزونو له لارې چین او نورو هیوادونو ته ولیږي، خو تر اوسه دغه کار په عملي ډول نه دی پیل شوی. او له بل لوري پاکستان د افغانستان د تازه میوو او ترکاریو پر مخ خپل دروازې بندې کړي. افغاني سوداګر وای د لارو بندېدو په وجې سوداګری ستوکي خرابېږي او په میلیونونو ډالر تاوان کوي.
یو شمیر بزګر وای د کوکنارو د لمنځوړلو ملاتړ کوي، خو د معیشت بدیل لارې باید وي.
که چیرته حکومت کوم بدیل لار لري چې دا غي نعمت زیات وي او د کورنۍ مشکلات پر حل کیږي، موږ پر خوخ یو.
په دې اړه نور به د زهرو کاروان اونې خبرونه کې چې خبرونه په دوهمه نیمه کې اوریدل شي واوري.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مداد خوانی حکومت کی دگریش دلسوالی درود سخل گو شگو جغل اڑل چا خپل دکار دفار اڑل چا خطول خپل ایال تے گولا ڈوڑی پکی دا کول. وسنے حکومت طالبان چراغل دی و سارا خال گاغ شگ باری دی پر مٹر بنی نیم سلاغونی جنہ خسی دا کار خوانی حکومت نے کوئی بے پر ہر مٹر بنی نیم سلاغونی جنہ خسی طالبان دلوڑ مقامات سندہ ہی لدے چلا مشکل حل کی استری خالق جواز لخالق دغی دایا له ګولا په پیدا کې دې پر مټر باندې نیم څه لغونې دي.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت څخه ګلاو په خبره کوم. زه که څه هم د مرستې د نړۍ خوشاله شول دا د شفافه توګه او سلسله کې چې نوی د سرخان دغه کې یو پراغ پروګرام برابر قدم پر قدم وخت چې هغه نوی د سرخان کې مستقیل راکړي مګر د نس نګر کړې چې دا چې پراغ ته د قدم باندې لاړ شي سره په شت توګه وي چې یو کچی لاس ته ور ویږي د کومندانانو د چارواکو د نوی هغه بیا نه رسي هغه بیا نه سره دغه کیږي او مظلوم ته نه رسي د ویلي په ورځ نه دی دا څوارلو سره دا خلکو ته رسیدل چې هغه دې سمن خلکو د مسکینانو په جلل نو ته رسیدل دا امر سره به یو کومه څو ته وته کړ چې هغه کومه څو ور رسیدل خلکو ته وایي چې په مسو کې په ماوي کې په کومي کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوم میں شبیر دے ننگرہار ولایت سیدون کیم. دا حکومت بشری مرستی چتوی بشری مرستی ورتوی او دا افغانانو سره کیږي تقریبا زمون پکری کی تر درې سو نه زیات کورنۍ دي، سلو دې شیا پندو دې شو کورنۍ او دا مرستی رسیدلې دي. نور مرستو لپاره چې زو ول کیږي مونږ ته دا پروسه نور خدمت شوی ده. نو اسلامی امارات د چارواکو څخه مو دا غوښتنه ده چې دا مرستې مستحق کورنۍ او دا مستحق خلکو ته ورسول شي. دا ازادي راډیو څخه مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه اجی محمد جان د لغمان ولایت نه د ازادي راډیو ته دغه پیغام کومه. د بشری مرستو موسسات باید په ښارونو کې په خپله سروې وکړي او په خارونو کې ډېر خلکو یعنی په لکونو خلکو خپلې وظیفې او کارونه له لاسه ورکړي. په نسبت د کلیوالو علاقو د ښاري خلک د ښار خلک ډېر محتاج دي. ډېر خلک په دې خارونو کې داسې احتیاج دي چې یو وخت ډوډۍ ته هم د ترګن حیران دي. نو زیات توجه د موسسات باید په خارونو باندې کلیوالو علاقو کې بیا هم څه ګزاره کیږي. نو د خارونو خلکو ته باید ډېره توجه وشي. دا زما پیغام د نشرې.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مه هېروي. خو تر هغه مخکې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې مجیب د مهمو خبرونو بخې سرلیکونو ته چې مجیب حبیب ځای وړاندې کوي.
ملګر ملتونو خبرداري ورکړی چې هر ورځ له افغانستان سره د مرستو وخت پای ته رسیدي. د ملګر ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری ویان بابر بلوچ پرون وویل چې ژمی پر رسیدو دی او په افغانستان کې میلیونونه خلک فوري بشري مرستو ته اړتیا لري. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي نړیواله ټولنه باید د افغانستان اقتصاد پاشلتیا ته پرېنږدي. د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګي د افغانستان په تړاو د جی شل فوق العاده سرمشریزه بریالی وبلله. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو پر نوویل هیواد به د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته څلويګ زر افغان پناه غوښتن کې ومني. د افغانستان د هاکی فدراسیون وایي د کابل د تیرې اونۍ په 14 کې د افغانستان د هاکی د ملي لوبډلې یو لوبغاړی نجیب محمد سي وژل شوی دی. نن د اسرائیل، عربي متحده اماراتو او امریکا جګپوړي ډیپلوماټان په درې اړخیزه غونډه کې رايو ځای کیږي. تمکی چې د ایران موضوع د دوی د خبرو په سر کې وي. متحده ایالات چمتو دي د کورونا وایروس لامل له 19 میاشتو بندیز وروسته په نومبر کې خپل ځمکني پوله پرانیزي.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغان بزګر له نړیوال ټولنې څخه غواړي چې د دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي.
د کوکنارو کرخو کچرته بیا هم حکومت بندوي نو کروندګر به د ډیرو ستونزو سره مخ شي.
په یو بل لاپور کې به واوري چې د غور ولایت بزګران وایي د تاریاکو د ګډوډو بیو له امله مو نورو کښتونو ته مخه کړې ده.
موږ د بزګرو لپاره د باغداري او زراعت زمينه برابرو.
دا چې په زور د نشې پریښودلو زیانونه څه دي په دې اړه مې له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې ده.
کله چې دا په زور بستر شي مواد په قطع شي اما کوم هغه رواني مشکلات جدید په دفتن قطع کولو کې د کلونو پورې دا دوام کوي او نور هم کېدای شي د تشدید شي.
د ذبیح الله په نوم یو معتاد وایي چې د نشې له امله درې ځله له وظیفې څخه شړل شوی یم.
وظیفه مې تار کړه. دا مې چې کله چې په خانې ته راغلم